موضوعات هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشته جلال زی چمتو کړي.
اوریدونکو په مکرید د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه ده. افغانستان د ولسی جرګې اول مرستیال وایي د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د 500 یوغورو کورنیو په ګډون زیات شمیر بهرنیان ځای پر ځای شوي چې د داعش ملاتړ کوي. سلهاوو ډریورانو د سمنګان په صوف دره کې د زغالو د انتقال پر مهال د وسلوالو کسانو د ناوړه چلند له امله نن مظاهره وکړه، او د ترکیه دولتي خبري اژانسونه د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله وایي چې 8000 پوځي افسران د کودتا له ناکامې هڅې سره د تړاو په تور له دندو ګوښه شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې اول مرستیال ظاهر قدیر نن د ننګرهار هسکه مینه ولسوالۍ ته د چینایي یوغورو د 500 کورنیو د ورکړه کېدو خبر ورکړ. ظاهر قدیر وویل پر دې سربیره نور بهرنیان هم د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا د داعش ملاتړ لپاره هسکه مینه ولسوالۍ ته ورغلي دي. د ولسی جرګې د اول مرستیال په وینا په هسکه مینه ولسوالۍ کې د داعش پر ضد کوم پرمختګ نه دی شوی او حکومتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د دغې وسلوالې ډلې خطر کم کړي.
مونږ د هسکې مینې په نامه یو ولسوالۍ لرو چې دا مهال 500 د ختیز ترکستان یو غور کورنۍ پکې میشتې دي. له موږ سره یوازې د ولسوالیو چار دیوالونه دي. ولې دا خبره څوک نه قبلوي؟ حکومت تعرض کوي، داعش سیمه پرېږدي، غره ته تښتي. حکومت چې دوه شپې تیرې کړي، داعش بېرته پخوانیو سیمو ته ستنېږي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې د دې ولایت خلکو په ځانګړي ډول شینوارو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به یې په سیمه کې د داعش خطر له منځه ولاړ شي. ښاغلي غنی په ختیځ کې 201 سیلاب قلو اردو ته مسؤلیت سپارلی و چې ډېر ژر د داعش پر ضد پراخه عملیات پیل کړي. د کابل ښاروالۍ 110 مامورین د اداري فساد په تور ممنوع الخروج اعلان شو. د لوی څارنوالۍ ویندوی نن خبریالانو ته په کابل کې وویل چې د دغو کسانو دوسیې څارنوالۍ ته سپارل شوي دي او د هغوی د دوسیو په اړه پلټنې روانې دي. د لوی څارنوالۍ ویندوی بصیر عزیزي همداراز وویل چې د فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په اداري تشکیلاتو باندې کار روان کړی او په بشپړېدو سره به یې عملا په کار پیل وکړي او په ادارو کې به د فساد اندازه راټیټه کړي. سلهاو موټر چلوونکو چې د سمنګان په صوف دره کې د زغال سنگو د انتقال کار کوي نن په پلخمری کې د اعتراض په توګه خیمه وهلې وه. هغوی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته څرګنده کړه چې غیر قانوني وسوالې ځوروي، د بار موټر یې په ورځو ورځو په نوبت کې دروي او پیسې ورڅخه اخلي.
جوالیش مرا توهین میکنه، پیسه از ما تقریبا 1000 زیاد میگیره، کپی نیست. ولی مرا شب که میشه لشت میکنه، پولیس هست، پولیس هیچ از ما دفاع نمیکنه.
در ازادی رادیو خبریال ده حکومتی چارواکو پوینوایی چه ده مسئله تکته نکوی. د ترکیه دولتي خبري اژانسونه د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکوي چې لشتلژه 8000 پوځي افسران د کودتا له ناکامې هڅې سره د تړاو په تور له دندو ګوښه شوي دي. د سرچینو په حواله نږدې 500 تنه نیول شوي دي. د ترکیه حکومت نن څرګنده کړه چې د کودتا د ناکامې هڅې پر مهال په تشدد کې د 1500 ملکي وګړو په ګډون لشتلژه 200 تنه وژل شوي او تر 1000 تنه زیات زخمیان شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپلو خلکو سره ژمنه کړې چې د ده په وینا د پکاري د عملیات په جاري وي. اردوغان پرون په استانبول کې ویل چې ټولې دولتي ادارې به په امریکا کې د میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلویانو له ویرو سپا کې کړي. د قزاقستان پولیسو د دې هیواد په ستر تجارتي ښار الماتی کې د پولیسو پر یو مرکز د حملې په تور دوه مشکوک کسان نیولي دي. په دې حمله کې درې پولیس او څلور ملکي وګړي ووژل او 8 تنه زخمیان شو. د قزاقستان حکومت په الماتی کې نن په لوړه کچه امنیتي تدابیر هم اعلان کړي دي. حکومت له خلکو غوښتنه کړې چې په خپلو کورونو کې پاتې سي او له تګ راتګ ډډه وکړي. خو دا نه ده څرګنده چې پولیس د نورو مشکوکو کسانو په لټه کې دي که څنګه. په الماتی کې ناڅرګندو وسلوالو کسانو نن د قزاقستان د ملي استخباراتو د کمیټې پر یو دفتر د پولیسو پر یو مرکز او یو بل ځای حمله وکړه. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف د دې هیواد د ملي امنیت شورا ته سپارښتنه کړې چې پالماتیکي بیرنۍ غونډه وکړي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې د حکومتي ځواکونو او وسوالو کسان ترمن نشته روان دي. خو ویل کېږي چې دوه تنه وسوالو برمته کړي وو آزاد شوي دي. د ارمنستان حکومتي چارواکو نن څرګنده کړه چې یو پولیس او د امبولانس یو چلوونکی یا ډرایور چې وسوالو نیولي وو له هغوی سره د مذاکرو په پایله کې خوشي شوي دي. وسوالو کسانو پرون د پولیسو پر یو مرکز حمله پیل کړه. په دې حمله کې د پولیسو یو افسر وژل شوی او شپږ تنه زخمیان دي. او د ایران حکومت هلته د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت ته حمله په تور د یوویشتو نیول شوو کسانو محاکمه د بندو دروازو شاته پیل کړې ده. د ایران د خبري رسنیو په حواله دا مشکوک کسان د عامه نظم په ګډوډولو او د سعودي سفارت د ودانۍ په تخریب تورن دي. د ایران دولتي مطبوعاتو ویلي چې لشتلژه نه تورن کسان پرون محکمې ته حاضر شوي وو. دولس مشکوک کسان پرون غیر حاضر وو، خو ځینې نور د ځینې کسانو وکیلان محکمې ته ورغلي وو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په دوام کې دا موضوعات لرو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د افغانستان د جګړې په ډګر کې افغان پوځیان پر طالبانو غښتلي شوي دي. دا موضوع به په یوه مرکه کې هم وڅېړو. د ولسي جرګې مرستیال وایي د چین د اویغورانو لسګونه کورنۍ د افغانستان په ختیځ کې ځای پر ځای شوي دي، خو آیا دا کورنۍ له داعش ډلې سره اړیکې لري؟
اکثریت یې د داعش ډلې سره ملګري وو، اوس هم په ځینو سیمو کې دوی ورسره ملګرتیا لري چې دوی هر مهال په نښه کېږي او له منځه وړل کېږي.
په نورو موضوعاتو کې، افغان پلاوی به سبا د ملګرو ملتونو او پاکستان له استازو سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ستونزو په اړه خبرې وکړي.
تر هغه وخته پورې چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي، موږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت فضا هلته حفظ شي.
په ترکیه کې د پوځي کودتا له هڅې وروسته حالاتو ته به هم په یو راپور کې کتنه وکړو. د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په مکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته، د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي د طالبانو نوی مشر په افغانستان کې د حملو په زیاتولو نه دی توانېدلی. جنرال جوزف ډانفورد اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره کړې، خو دای هم ویلي چې دای دا تضمین نشي کولای چې د دې ډلې فعالیتونه به یو ځل تغییر وکړي. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا د پوځ لوی درستیز افغانستان ته تر درې ورځني سفر وروسته د طالبانو د بریدونو د کمزوره کېدو خبره کړې ده. جنرال جوزف ډانفورد د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د روان کال د اوړي په موسم کې چې په معمولي ډول د بریدونو امکانات ډیر دي، خو د خبره د طالبانو نوې مشرتبه نه د توانېدلې بریدونه ډیر کړي. جنرال ډانفورد په داسې حال کې چې د طالبانو د تهاجمي بریدونو د کموالي په اړه محتاطانه خوشبیني وشوده، وایي اوس مهال افغان ځواکونه د جګړو په ډګرونو کې برلاسي ښکاري. دغه امریکایي جنرال وایي د تیر کال په نسبت د طالبانو لخوا د بریدونو کچه کمه سوې ده، خو وایي هیڅ تضمین نسی کېدی چې یو ځل بیا به وضعیت او د توازن بدل سي. ډانفورد اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي، موږ تر دې وړاندې طالبان په غرونو او درو کې لیدلې، خو اوس په ډاډه ویلی سم چې افغان ځواکونه پر مخ روان دي. د امریکا د پوځ لوی درستیز په افغانستان کې امریکایي او افغان قومندانانو سره وکتل او د یک شنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت له نورو لوړ پوړو چارواکو سره ولیدل. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې یو شمېر نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو هم په جلا جلا مرکو کې ویلي چې د دوی د تمې خلاف د روژې په میاشت کې د طالبانو پوځي فشار کم سوی دی. یو افسر دا یو تکتیکی وقفه بللی او بل یو د بریدونو کموالی د طالبانو کمزوري یاده کړی ده، خو هیڅ یو دانه دی ویلی چې دا په افغانستان کې د اوږدمهاله جګړې د ختمېدو معنا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد وایي د طالبانو نوې مشرتابه په افغانستان کې د حملو په زیاتولو نه ده توانېدلې. دای همدارز وایي چې د افغانستان د جګړې په ډګر کې اوس افغان ځواکونه پر طالبانو غښتلي شوي دي. ورو دا موضوع د پوځي او سیاسي چارو له یو کارپو سره په مرکه کې هم وڅېړو. د ټلیفون په کرخه له امریکا څخه، د امریکا له مریلند ایالت څخه د ناتو پخوانی جګپوړی سلاکار شفیق همدم د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. همدم صاحب، خبرونه ته خره غلست. موږ په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د خونړیو حملو شاهدان وو. د جنرال ډانفورد مقصد د حملو له کمیدو نه ستاسو په نظر څه دی؟
از ما سلامونه ممنی تکل صاحب. البته جنرال ډانفورد چې د افغانستان په سفر باندې تللی و، دا داسې سفر و نه یوازې دا چې دوی خپلو د پوځي مشرانو افغان چارواکو سره لیده، بلکې دوی د حالات او وضعیت څخه هم له نږدې څخه ارزونه کړې، او د دغې ارزونې په نتیجه کې دغه وینا یې کړې چې د افغانستان په عمومي توګه د وسوال مخالفینو بریدونه راټیټ شوی ده. د دغه بریدونه راټیټېدل البته درې عمده لاملونه لري چې لومړی لامل یې سیاسي فشارونه دي، دویم یې مالي ده، او درېیم یې تکتیکي ده. په سیاسي کچه باندې دوه ډېر لوی تغییرات رامنځته شوی. اول دا چې د طالبانو مشرتابه که تغییرات راغلی، یعنی وروسته دینه چې ملا اختر منصور وژل شوی، ملا هیبت الله واک ته رسېدلی، چې خپله ملا هیبت الله دومره البته توان او ځواک نه لري لکه څنګه چې اختر منصور لرل. بله موضوع په سیاسي برخه کې نړیوال فشارونه دي د طالبانو په حامیانو باندې، بلخصوص په پاکستان باندې، لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل چې د امریکا ولسمشر او د امریکا خارجه وزیر بار بار سره ویل چې هغه کسان چې د افغانستان د سول مخالفین دي نو امریکا به په نخه کې المن زده ویشي. نو دا سیاسي اړخ شو. او په اقتصادي اړخ کې هم هیبت الله نشي کولای هغه مالی مرستې چې کوم چې البته منصور اختر منصور طالبانو ته جلبول، دغه پیسې د نورو ګاونډي هیوادونو او حتی نړیوالو ډونرانو څخه راټول کړي. او دریمه موضوع تکتیکي ده چې په دې کې موږ تاسو ولیدل چې په تیر کال په بریدونو کې، بلخصوص د افغان امنیتي ځواکونو په خاص عملیاتونو کې، د طالبان یو سلسله مشران، هغه کسان چې البته په بریدونو کې او د ځواکونو په رهبري کې په جنوب او په ختیځ کې لوی لاس لري، یا نیول شوي یا له منځه تللي.
همدم صاحب، دغه د وروستۍ مسله چې تاسو یاده کړه، یو شمېر کارپوهان دې ته ډېر اهمیت په سترګه ګوري. دوی وایي چې د افغانستان د حکومت، د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عملیات، د وسلوالو طالبانو پر ضد وروسته لدی چې په کابل کې څو حمله وشوي، او د افغانستان حکومت ژمنه وکړه چې غچ به له طالبانو اخلي، دا اغیزمنې دي؟ یعنی کولای شي افغان ځواکونه دا توان لري چې طالبان په هر ځای کې چې وي په نخې کړي؟ فکر کوي چې دا پر اختیا هم یو لوی او مهم عمل دی په هغه څه کې چې جنرال ډانفورد اوس اشاره ورته کړې؟
بله، دا تر ټولو مهمه موضوع ده، ځکه چې په عملیاتي سطح کې د دغه سي البته د طالبانو او د وسوال ځواکونو دغه محلي مشران او قمندانانو په نخښه کول، دا د دل عمل کیږي چې د یو خاطر دغه شبکې او د دغه طالبانو ترمنځ اړیکې له منځه لاړ شي، او له بل مخې دغه کسان، کوم کسان بلخصوص چې په جنوب او په ختیځ کې دي، دغه کوچني قمندانان هم مستقیما اړیکې لري له ګاونډي هیوادونو څخه. دوی هم وسلې راواردوي، هم پیسې راخلي دغه هیوادونه، او هم وسلوال دي تشویقوي چې افغانستان ته راځي.
بله، او اوس فکر کوي همدم صاحب چې دا حمله دوام کولای شي؟ یعنی د افغانستان حکومت دومره ځواک لری چې دې ډول حملو ته دوام ورکړي؟
بدون له هیڅ نوع شک نه. بله، ځکه چې سره له دې چې دلته یو لوی نړیوال سیاسي تغییر رامنځته شوی، د افغانستان حکومت هم مسلمان ده، لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل، حتی اشرف غني د افغانستان رئیس جمهور د ځین طالبان بندیانو اعدام حکم صادر کړ، چې دا بیخي د افغانستان په څو کلونو کې البته بی سابقه و. د دې تر څنګ پاکستان لپاره هم افغان حکومت خپل موقف څرګند کړ، او حتی د وسوال مخالفینو لپاره دا نه یوازې د دې چې د افغان امنیتي ځواکونو د مورال لوړتیا باعث ګرځي، بلکې ټول افغانانو ته او حتی وسوال مخالفین هم په دې پوهیږي چې اوس افغان حکومت دې ته ژمن ده چې د وسوال مخالفینو سره هم په د جګړې په میدان کې مبارزه کوي، هم په سیاسي ډګر کې. نو دا یو روحي او سیاسي او ترڅنګ یو نظامي راسخ عزم ده چې د افغان حکومت لخوا نیول شوی ده او په دې باندې طالبان اوس پوه شوي چې نور افغان خلک او افغان حکومت د دې زغم نه لري چې نور هم طالبان ته د سوال او زاري لاس وکړي. سره له دې چې د سولې پروسه را روانه ده، خو خبره ده چې د سولې او مذاکراتو تر څنګ حکومت دې ته هم ژمن ده چې د نظامي لارې نه
بله.
طالبانو باندې فشار راوړي.
ډېره زیاته مننه کوم شفیق همدم، د سیاسي او پوځي چارو کارپو او د ناتو پخوانی جګپوړی سلاکار د امریکا له مریلند ایالت څخه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره و.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال وای د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ختیځ ترکستان د ډلې 50 چینایي کورنۍ ډېره شوې دي. ظاهر قدیر چې نن یې د دې جرګې مشري کوله وویل د داعش په ګډون بېلابېلو وسلوالو مخالفو ډلو د ختیځ وضعیت کړکېچن کړی او حکومت یې باید پر ضد اقدام وکړي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وای په ننګرهار کې له داعش ډلې سره بېلابېلې بهرنۍ وسلوالې ډلې فعالې دي او هسکې مینې ته 50 یغور کورنۍ هم راغلي دي. ظاهر قدیر چې د دوشنبه په ورځ د جرګې مشري کوله وویل داعش یوه نړیواله او خطرناکه پروژه ده چې له منځه وړل یې اسانه کار نه دی او پر وړاندې باید جدي اقدامات وسي. ښاغلي قدیر ادعا وکړه چې افغان حکومت د داعش پر وړاندې په جګړه کې پرمختګ نه دی کړی. موږ د هسکې مینې په نامه یو ولسوالۍ لرو چې دا مهال 50 د ختیځ ترکستان یغور کورنۍ پکې میشتې دي. له موږ سره یوازې د ولسوالۍ او چاردیوالو نه دي. ولې دا خبره څوک نه قبلوي؟ حکومت تعرض کوي، داعش سیمه پرېږدي، غره ته تښتي. حکومت چې دوه شپې تیرې کړي داعش بېرته پخوانیو سیمو ته ستنېږي. تر اوسه یو قدم هم پرمختګ نه دی شوی، یوه سیمه هم ورنه نه ده نیول شوې. ښاغلي قدیر که څه هم ونه ویل چې د یغور کورنیو په ننګرهار کې څه ګواښونه رامنځته کړي، خو وایي چې داعش یو منظمه نړیواله لوبه ده چې دا مهال یې له ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم لمن پراخه سوې ده. شاوخوا شپاړس میاشتې وړاندې داعش وسلوالو د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته کړ او په کمه موده کې خپل فعالیت اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې کوټ او بټیکوټ ولسوالیو ته پراخ کړ. ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ په ختیځه سیمه کې میشت د 201 سیلاب قولي اردو قومندانۍ ته تللی وو او هلته یې په خبرې ناسته کې په څو اونیو کې د داعش د بنیادي ختمېدو خبرداری ورکړ. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې تازه له ننګرهار ولایته راستون شوی وای په لنډ وخت کې د داعش ډلې له منځه وړل امکان نه لري او د بشپړ له منځه وړلو لپاره یې باید پرېکنده او کوټلي ګامونه واخیستل سي. په ننګرهار کې د داعش ته له منځه وړلو ژمنې پخوا هم سوي دي، خو د ننګرهار د چارواکو په حواله لا هم دغه ډله فعاله ده او کله ناکله یې راډیویي خپرونې هم اورېدل کېږي.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په سیمو کې د اویغور کورنیو مسله مې د ننګرهار د والي له ویان عطاالله خوګیاني سره په یوه مرکه کې نوره هم وشاربله. ښاغلي خوګیاني د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایه چې په ننګرهار کې بهرني جنګیالي په کوم شمیر فعال دي او څه کوي.
رښتیا هم د ننګرهار عموما په سرحدي سیمو کې د داعشانو حضور شتون لري، ولې په هغه کچه چې ویل کېږي چې ګوندي د دې سیمې لپاره به یو ګواښ پیدا کړي نه دی. دوی ځپل شوي دي، اکثر یې وتل شوي دي او په دې کم شمېر سره دوی په غرنیزو سیمو کې، په هغه سیمو کې چې هلته زیات ولسي وګړي میشت نه دي، هلته د کاروبار چارې نه ترسره کېږي، دوی هلته حضور لري چې زموږ د هوایي ځواک له لورې په دې وروستیو کې
مگر دوی خو کولی شي چې امنیت هم د دې سیمې او هم د شاوخوا سیمو له ګواښ سره مخامخ کړي.
بلې، مخکې ما یادونه وکړه چې موږ دا تاییدوو چې په ننګرهار کې خصوصا په ترهادي سیمو کې داعش شتون لري او د دوی شتون خپله یو ډول ګواښ دی، خو دا ګواښ په دومره کچه نه دی چې موږ په ډېره کچه تشویش ولرو. موږ هوایي ځواک هر مهال په دې وروستیو کې دوی په نښه کړي دي. دوی نه دي پرېښوستي چې دوی اقلا په ډله ییز ډول سره هم راټول شي، دوی وژلي دي او له منځه وړي دي. دوی دپاره نوي پلانونه هم پیل شوي دي په دې وروستیو کې. انشاءالله موږ اطمینان ورکوو په ننګرهار، خصوصا په سرحدي سیمو کې، په هغه سیمو کې چې هلته د داعشانو حضور ولري، دوی به له منځه یوړل شي.
د اویغور کورنیو په اړه راته ووایي خوږیانی صاحب چې په څه شمېر اویغور کورنۍ د افغانستان په ختیځ کې مخصوصا په ننګرهار ولایت کې ځای پر ځای شوي دي او دوی څوک دي اصلا د کورنۍ غړي دي او که وسله وال هم ورسره دي؟
تاسو پوهیږئ چې اکثره کله چې په ننګرهار کې دایشیان وژل کېږي اکثریت یې د کډوالو په نوم ورګزي چې دوی پخوا راغلي وو اکثره دوی دي چې دوی د عموما د دایش غریتوب لري یا د ځینې داسې کسانې هم شته چې دوی په رهبرۍ کې شتون لري. ښایي چې ځینې د ستونزو له امله کډوال هم پکې اوسېږي خو اکثریت یې د دایش ډلې سره ملګري وو اوس هم په ځینو سیمو کې دوی ورسره ملګرتیا لري چې دوی هر مهال په نښه کېږي او له منځه وړل کېږي.
په دغه ترکیب د کورنیو کې آیا یوازې ماشومان او ښځې دي چې کډوال شوي له خپلو سیمو بې ځایه شوي راغلي افغانستان ته او که دا همغه د همغو وسلوالو کورنۍ دي چې له داعش سره یو ځای شوي دي؟
له دوی سره که چیرې تنکي ځوانان یا تنکي ماشومان واوسېږي دوی پهې خپل واحد برخه کې استفاده کوي یا که چیرې له دوی سره کومه سیمه کې مېرمنه واوسېږي هم دوی ځینې وحشتي عملو کې استفاده کوي. ولې تر اوسه پورې په دې وروستیو کې موږ سره داسې دقیق اطلاعات نشته دی چې اوس یې هم له دوی سره ډله ییز یا په ګڼ شمېر کورونه کورنۍ اوسېږي چې هغه کې دې هم ماشومان وي او هم دې مېرمنې اوسېږي. ولې څه موده وړاندې دغسې اطلاعات وه چې په وروستیو کې دغه اطلاعات تازه شوي نه دي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې.
ازادي خبری مجله اوري.
لویا څارنوالی وایي چې د کابل ښاروالۍ یو سوللس مامورین ممنوع الخروج اعلان کړي. د لویا څارنوالی ویان نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د دې مامورینو د درغلۍ دوسیې لویا څارنوالۍ ته سپارل شوي او په دې اړه پلټنې او پر تحقیقاتو یې جدي کار روان دی. له کابله رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې لژمنې سره سمې د فساد پر وړاندې جدي هلې ځلې پیل کړې او په یو تازه اقدام کې د کابل ښاروالۍ یو سلو لس مامورین ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزي د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو مامورینو دوسیې تېره اونۍ د هر اړخیزې پلټنې لپاره لوی څارنوالۍ ته سپارل شوي دي.
تازه به تعداد 110 نفر هست.
تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس د ښاروالۍ یو سلو لس کسه ممنوع الخروج اعلان شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. او زموږ د حقیقت موندنې پلاوی او څارنوالان په دې برخه کې کار کوي څو د ټولو مواردو څېړنې بشپړې شي چې بیا به نتیجه د افغانستان خلکو ته وویل شي.
ښاغلي عزیزي زیاته کړه د میدان وردګو د پخواني امنیت قومندان خلیل اندرابي او همدارنګه د هلمند د پخواني امنیت قومندان عبدالرحمن سر جنگ د فساد په دوسیو باندې د پلټنې جدي کار روان دی او څرنوالي د مسله جدي نیولې ده. افغان حکومت سمو د وړاندې له فساد سره د ټینګي او جدي مبارزې لپاره د فساد پر وړاندې د مبارزې علي او قضایي مرکز جوړ کړ چې ستره محکمه لوی څرنوالي او د کورنیو چارو وزارت یې غړیتوب لري. د افغانستان لوی څرنوالي وایي چې د دغه مرکز په اداري تشکیلاتو کار روان دی او په بشپړېدو سره به عملا په کار پیل وکړي. بصیر عزیزي په خبري غونډه کې همدارنګ وویل چې دغه مرکز به د فساد پر وړاندې د انټي وایرس په څیر عمل وکړي.
مرکز عدلي او قضایي مبارزه با فساد هیدایت
له افغانستان سره د مبارزه عدلي او قضایي مرکز د یو ماشين یا انټي وایرس په څیر چې وکړای شي د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي او د حکومت په هغو بنسټونو کې چې فساد موجود دی د ماشين پیدا کړی شي او د قانون له ناقصونو سره به موږ جدي او قانوني چلند وکړو.
جدي او قانوني دریم د اقدامات وروسته له هغې کېږي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسؤل نو له جګړې وروسته اداري فساد تر ټولو لوی ستونزه بللې او ټینګار کړی چې دا مسله بل افغانستان سره د نړیوال مرستې زیانمنې کړي. بلخو د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی د جوزا په نهمه ویل دي چې ډېر ژر به خلک د فساد پر وړاندې د مبارزې د یو ماشين شاهدان ووسی.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د ټاکل شوی چې د افغان حکومت یو پلاوی سبا په اسلام آباد کې په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د درې اړخیز کمیسیون په 28مه غونډه کې به ګډون وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې به هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره د حکومت د نوې ستراتیژۍ د هغې د عملي کولو پر لارو چارو او د اوسني شپږ میاشتنې مهلت له ختمېدو وروسته په پاکستان کې د ډېره افغانانو ته د ورپېښو ستونزو پر مسایلو خبرې وشي. د دې مرکې په سر کې مې له ښاغلي میاخیل څخه پوښتنه وکړه چې آیا په نننۍ درې اړخیزه غونډه کې به هیواد ته د افغان کډوالو ستنول د حکومت لومړیتوب وي؟
د اوس لپاره د حکومت لومړیتوب د کډوالو راستنول دي. د افغان کډوالو راستنول خو په تدریجي ډول سره په عزت، په مسؤول او د دوی په خوښه، نو له همدې امله یوه ستراتیژي جوړه شوه. بیا د دغې ستراتیژۍ هغه اکشن پلان مونږ جوړ کړ له بېلابېلو وزارتونو او خپلواکو ادارو سره. دغه اکشن پلان جوړ شو، نو حکومت اوس غواړي چې د کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله له بېلابېلو وزارتونو او ادارو سره مونږ کار کوو، مثلا د ښار جوړونې وزارت سره، ترڅو دوی ته د مهاجرینو د ښارګوټو په برخه کې له وزارت سره مرسته وکړي. همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې له راستنېدونکو کډوالو سره. دا هغه مسایل دي چې د پامدغه اکشن پلان کې شامل دي او د هلته مونږ وړاندې کوو. خو تر هغه وخته پورې چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي، مونږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت فضا هلته حفظ شي. یعنی د دوی د کارتونو د مودې د غځولو په دې برخه کې هم مونږ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو چې له شپږ میاشتو وروسته کله چې د دوی د مهاجرت د کارتونو موده پای ته رسیږي، باید پریکړه وشي په دې برخه کې. هلته بحث کېږي، ځکه د 3 میلیون افغان کډوالو د راستنول دا وخت اړتیا لري. نو تر هغه وخته پورې چې په تدریجي په عزت او په مسؤول سره د دې د راستنولو لارې چارې برابرېږي، مونږ تر څنګ دا هڅه هم کوو چې د دوی هغه د مهاجرت فضا هلته حفظ شي.
په دې اکشن پلان کې یا دغه ستراتیژي چې تاسو جوړه کړې، په دې کې ټول ټال هغه موده چې دغه بهیر به پکې بشپړیږي، څو کاله یا څومره وخت په پام کې نیول شوی؟
مونږ له ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه کار کوو چې ترڅو د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابر شي. د دغه پلان په اساس باندې په هر کال کې د افغانستان د شاوخوا 100,000 افغان کډوالو د ظرفیت جذب پیدا کړي دننه په هیواد کې. خو یو څه زه باید واضح کړم چې په دغه برخه کې منابع او امکانات تر پخوا محدود شوي، د نړیوالو مرستې کمې شوي. نو اوس د نړیوالو مرستو ته په دې برخه کې ډېره اړتیا ده. له همدې امله یو شمېر نړیوالې ادارې لکه UNHCR او IOM هم موږ سره کار کوي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر سره وکتل او د نورو مسایلو ترڅنګ د ترکیه پر حالاتو خبرې وکړي. د ترکیه حالات په دې هیواد کې له وروستۍ ناکامې کودتا وروسته د ډېرې پاملرنې وړ ګرځېدلې دي. فرشته جلال زئی په دې اړه نور تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت یې په ترکیه کې د منتخب رژیم ملاتړ کوي. کیری وویل ولسمشر اوباما او شخصا ما په ترکیه کې د ناکامې کودتا په لومړیو ساعتونو کې له ولسمشر اردوغان خپل ملاتړ اعلان کړ، خو موږ د ترکیې پر حکومت غږ کوو چې په دې هیواد کې د کراري او ثبات ساتنه وکړي.
We also urge government of Turkey to uphold
دوی موږ هم دراز ترکیه له حکومت هیله لرو چې د دې هیواد د دیموکراتیکو ادارو او د قانون د حاکمیت ملاتړ او درناوی وکړي. موږ د کودتا د عاملینو د محاکمې پلوي کوو، خو د احتیاط خبرداري ورکوو چې تر اندازې زیات اقدام باید ونه شي او د دیموکراتیکو اصولو پر عمل کېدو باید ټینګار وشي. د ترکیه دولتي خبري اژانسونه وایي چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت لشته لږه 8,000 پوځي افسران د کودتا له ناکامۍ هڅې سره د تړاو په تور دندو ګوشه کړی دي. د سرچینو په حواله نږدې 5,000 تنه نیول شوی دي. د ترکیه حکومت نن وویل چې د کودتا د ناکامۍ هڅې پر مهال په تشدد کې 145 ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه 208 تنه وژل شوي او تر 1,000 تنو زیات زخمیان دي. دا کسان د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل خلکو سره ژمنه کړې چې د دې په وینا د پاکاري عملیات به جاری وساتي.
قدر منوریدونکو دا راپور په بشپړ ډول د راتلونکو خبرونه کې چې امید مرزبانی ستاسو کوربه دی تاسو ته وړاندې کیږي. نو د خبري مجله پای ته ورسېده. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم له امید مرزبان سره اوسئ.
با تشکر آقای تکل با عرض سلام به شنونده های عزیز، امیدوارستم روز به خوشی سپری شده باشه. در این نیم ساعته که من امید مرزبان همکارانم با شما هستیم، از تازه در این تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. لوی درستیزی امریکا گفته است برخلاف توقع افغانستان امسال تابستان نسبتاً آرام داشت. هشدار صحی به باشنده های کابل، مقام های رسمی میگویند 40% آب‌های زیرزمینی کابل غیر صحی اند. گزارش های خبری دیگر هم داریم و اما در آغاز سرویس خبری این مجله با مقیم نایب.
ولسی جرگه افغانستان از جابجایی 50 خانواده جنگجویان اوغوری در ولسوالی هسک مینه ننگرهار خبر میده. لوی سارنوالی خروج 110 کارمند شاروالی را منع اعلان کرده است. در ترکیه پس از کودتا وظایف 8000 افسر پلیس به حالت تعلیق درآورده شدند. تفصیل اخبار. معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید 50 خانواده جنگجویان اوغوری چین در ولسوالی هسک مینه ننگرهار جابجا شدند. ظاهر قدیر که روز دوشنبه ریاست جلسه این جرگه را به عهده داشت گفت جنگجویان خارجی به شمول داعشیان وضعیت شرق کشور را متشنج کرده و حکومت باید در برابر آن اقدام جدی کند. او همچنان مدعی است که حکومت در راستای مبارزه علیه داعش در کشور هیچ دستاورده ندارد.
حکومت تاروز میکنه قرخ کن دقر ایلام میتن میره دکو میشینه. حکومت که دشه خود کرد دایش پس نده و مناطق خود قرار میشینه. یک قدم تا بال پیشرفت نشده، هیچ منطقه از دستشان گرفته نشده.
از سوی هم وزارت دفاع افغانستان تاکید میکند که به خاطر از بین بردن مخالفین مسلح با شمول گروه داعش تدابیر جدی روی دست دارند. لوی سارنوالی افغانستان میگوید مبارزه با فساد اداری را آغاز کرده و در یک اقدام جدید 110 کارمند شاروال کابل که متهم به دست داشتند در فساد اداری اند ممنوع الخروج اعلان کرده است. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت دوسیه های این افراد در پیوند به فساد اداری تحت بررسی قرار دارند.
به تعداد 110 نفر هست کارمندان شاروالی کابل توسط حکم لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان ممنوع الخروج دانسته شدن. تحقیقات ادامه داره، تحقیقاتش تکمیل شوه و نتیجه به مردم افغانستان گفته خواهد شد.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که اتحادیه اروپا فساد اداری را پس از جنگ دومین چالش در افغانستان اعلان کرده، گفته است که این مشکل چگونگی کمک به افغانستان را متاثر میسازد. و شبکه زنان افغان میگوید که یافته های آنها نشان میدهند که هنوز هم نقش زنان در سکتور امنیتی بسیار اندک است. سمیرا حمیدی رئیس هیئت مدیره این شبکه امروز گفت تاکنون دستاوردهای زنان در سکتور امنیتی چشمگیر نبوده است. خانم حمیدی همچنان گفت روند استخدام زنان و دختران در اردوی ملی کشور نیز بسیار به کندی پیش می رود. از سوی هم مقامات وزارت داخله که در این نشست حضور داشتند گفتند که در یک سال گذشته کارهای زیادی را به خاطر توانمندسازی زنان انجام داده و این تلاش ها ادامه دارد. مقامات ترکیه به دنبال تلاش برای کودتای ناکام در این کشور وظایف 8000 افسر پلیس را به حالت تعلیق درآورد. خبرگزاری آنادولو امروز این مطلب را بر اساس اظهارات وزارت امور داخلی ترکیه بیان کرده است. در ارتباط به کودتای 15 ماه جولای در ترکیه بیش از 7500 نفر دیگر بازداشت شده که شامل جنرالان، نظامیان و کارکنان سیستم قضایی این کشور می باشند. رسانه های دولتی همچنان خبر دادند که ده ها والی از وظایفشان برکنار شدند. جان کری وزیر امور خارجه امریکا امروز در یک نشست خبری مشترک با رئیس پلیس خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت
We also urge government of Turkey to uphold the highest.
ما از حکومت ترکیه می خواهیم که احترام به نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون را به بلندترین معیار آن رعایت کند. ما همچنان به عدالت کشاندن کودتاچیان را حمایت می کنیم، اما بر علیه اقدامات فراتر از آن هشدار داده و به اهمیت حاکمیت قانون و دموکراسی تاکید می کنیم. اپوزیسیون حکومت حزب جمهوری مردم ترکیه امروز گفت پاسخ حکومت برای کودتای ناکام باید بر اساس احکام قانون باشد و مظنونین را در محاکمه قانونی محاکمه کند. دو نفری که از سوی مردان مسلح یک گروه اپوزیسیون حکومت در یک ماموریت پلیس در شهر یاروان پایتخت ارمنستان گروگان گرفته شده بودند را گردیدند. مقامات در ارمنستان امروز گفتند این دو گروگان که یکی پلیس و دیگری راننده بود در نتیجه گفتگو و مذاکره با این مردان مسلح رها شدند. مقامات در ارمنستان میگویند یک افسر بلند رتبه پلیس کشته و 4 افسر دیگر زمان زخمی شدند که این مردان مسلح دیروز به ماموریت پلیس منطقه فریبورگ حمله کرده با نیروهای امنیتی به تبادله آتش پرداختند. و مقامات قزاقستان در شهر تجارتی آلماتی حالت آماده باش را اعلان کرده و از مردم خواستند که در خانه هایشان باقی بمانند. این اقدام پس از آن رخ داد که مردمان مسلح ناشناس امروز یک ماموریت پلیس و یک دفتر اداره استخبارات این کشور را مورد حمله قرار دادند که در نتیجه آن حداقل 3 پلیس کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. رسانه های محلی از آتش باری در محل سوم نیز خبر دادند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان است و حالا هم فشرده ای از گزارش های این ساعت. لوی درستیزی امریکا گفته است برخلاف توقع افغانستان امسال تابستان نسبتاً آرام داشت. هشدار صحی به باشنده های کابل، 40% آبهای زیرزمینی کابل غیر صحی اند.
آبهای زیرزمینی کابل به یک وضعیت بسیار بدی قرار دارد. ساکنین شهر کابل با یک تهدید جدی مواجه ساختند.
110 کارمند شاروالی کابل به اتهام فساد اداری ممنوع الخروج اعلام شدند. یک هیئت دولتی افغانستان برای بررسی وضعیت زندگی مهاجرین افغان به پاکستان رفته است. انتقاد تند یک عضو پارلمان از عملیات نظامی بر ضد داعش در ننگرهار.
حکومت تاروز میکنه خلاص کن دقره اعلام میکنه میره دکو میشینه حکومت که دشه خود کرد داعش پس نهده و مناطق خود قرار میشینه یک قدم تا بالا پیشرفت نشده.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. فراموش نکنید که در جریان همین مجله تازه ترین ها در ترکیه را هم به شما گزارش خواهیم داد. بازداشت شماره زیاد از افراد به اتهام نقش داشتن در کودتای ناکام در این کشور هنوز هم جریان دارد، اما در جریان برنامه تفصیل این موضوع را خواهید شنید. یک نظامی بلند رتبه آمریکایی گفته است که حملات طالبان برخلاف توقع در نیمه تابستان امسال کاهش یافته. لوید درستیز قوای مسلح آمریکا جنرال جوزف دانفورد در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که ابتکار عمل را در میدان‌های جنگ نظامیان افغان در دست دارند. در گذشته معمولاً طالبان عملیات گسترده‌ای را در افغانستان در جریان تابستان را اندازی می‌کردند، اما با گفته مقام‌های آمریکایی امسال چنین نبوده است. بیشتر در گزارش ژکفر احمدی بشنوید.
لوید درستیز قوای مسلح امریکا میگوید رهبری جدید طالبان نتونسته که به طور معمول در نیمه تابستان حملات این گروه را شدت ببخشد. جنرال جوزف دانفورد در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که او از کاهش نسبی که در تکتیک های تهاجمی طالبان به میان آمده به طور محتاطانه خوشبین است. جنرال دانفورد با استناد به سطح پایان خشونت‌ها از سوی گروه طالبان نسبت به گذشته گفته که نیروهای افغان تحرک در میدان نبرد را در اختیار دارند، اما به گفته او تضمین وجود ندارد که این توازن یک بار دیگر تغییر کند. دانفورد که پس از 3 روز دیدار از افغانستان در حالی که به سوی آلمان در حرکت بود، در صحبت با خبرنگار اسوشیتد پرس که او را همراهی می کرد گفته است: ما پیش از این طالبان را در قله ها و دره ها دیده ایم، اما مطمئنن در حال حاضر نیروهای افغان تحرک به دست دارند. لویدریسیز قوای مسلح امریکا در افغانستان با قماندانان امریکایی و افغان دیدار کرد. او به روز یکشنبه با رئیس جمهور اشرف غنی و اعضای ارشد حکومت در کابل نیز ملاقات داشت. جنرال دانفورد از فبروری 2013 تا آگست 2014 فرماندهی تمامی نیروهای امریکایی و متحدینش را در افغانستان به دوش داشت. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، برخی دیگری از افسران ارشد امریکایی در مصاحبه‌های جداگانه گفتند که از روزهای رمضان به این سو فشار نظامی طالبان خلاف توقع کاهش یافته است. یکی از افسران آن را وقفه تاکتیکی خوانده و دیگری گفته که کاهش در حملات طالبان نشان دهنده ضعف طالبان است، اما هیچ یک آنها نگفتند که این به معنای پایان جنگ دراز در این کشور است. جنرال دانفورد گفته که قماندانان و مقام‌های افغان از تصامیم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای ادامه حضور 8400 سرباز آمریکایی تا پایان 2016 و نقش این نیروها در حمایت از نیروهای افغان در جریان عملیات نظامی دلگرم شدند. بر اساس برنامه قبلی قرار بود تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان تا پایان سال جاری به 5500 سرباز کاهش یابد. جنرال دانفورد گفته که از لحاظ روانی این یک نقطه عطف به حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان است، اما او گفته است مطمئن نیست که این سرنوشت جنگ را تعیین خواهد کرد. دگروال مایکل مارتی، مدیر مرکز استخبارات نیروهای ائتلاف در کابل، بروز یکشنبه به این خبرگزاری گفت که وی عدم افزایش حملات تابستانی طالبان را پیامد کشته شدن رهبر این گروه ملا اختر محمد منصور می داند. منصور در ماه می در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در پاکستان کشته شد. مارتی گفته که در مجموع سرعت عملیات کاهش یافته و اضافه کرد که این می تواند به مفهوم آن باشد که طالبان به رهبری ملا هبت الله حالا در جریان ساختن یک تیم جدید هستند. اما انتونی کورتسمن، یک کارشناس امور افغانستان، گفته رهبر جدید طالبان فاقد اعتبار و توانایی در داخل این گروه است. با گفته کورتسمن، هبت الله و سایر سران طالبان نسبت به گفتگوهای صلح نیز علاقه جدی ندارند. مارتی گفته که هنوز زود است که کاهش در حملات طالبان را یک گرایش عنوان کرد. اما جنرال جان نیکلسن، قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان، به روز شنبه گفت که طالبان از مسیر پیروزی در جنگ بیرون شدند.
جکفر احمدی گزارش می‌داشتند که لوید رستیز آمریکا گفته است برخلاف توقع افغانستان امسال تابستان نسبتاً آرام داشته است. برای بحث بیشتر در همین باره شفیق همدم، مشاور سابق ناتو، را با خود از طریق تلفن دارم. جناب همدم، به برنامه خوش آمدید. علت کاهش در حملات طالبان را شما چه می‌بینید؟
درود سلام صاحب. البته علت کاهش حملات طالبان 3 موضوع است که موضوع سیاسی، اقتصادی، تکتیکی و یا هم عملیاتی است. در عرصه سیاسی تحولات بسیار وسیع رخ داده. نخستی که رهبر طالبان از بین رفته و رهبر جدید که آمده بسیار ضعیف است نسبت به ملا اختر منصور. موضوع دوم، موضوع در عرصه سیاسی فشارهای ایالات متحده امریکا بر حامیان پاکستان، ببخشید حامیان طالبان به شمول پاکستان است، و همچنان در عرصه سیاسی تحولات جدید موقف رئیس جمهور افغانستان و حکومت افغانستان در قبال طالبان است که از این به بعد، البته چند ماه قبل دکتر اشرف غنی اعلام کرد که با طالبان با جدیت مبارزه میکنه. پس در عین حال در همین سه عرصه
عرصه سیاسی اقتصادی و تکتیکی تحولات به نفع افغانستان رخ داده است که ایالات متحده امریکا به شمول کشورهای عضو ناتو در نشست واسا حمایت قاطع و حمایت متداوم خود از حکومت افغانستان ابراز داشتند که این هم باعث البته بلند رفتن مورال نیروهای امنیتی افغانستان و تضعیف مورال مخالفین مسلح.
جناب همدم صاحب، یک نکته دیگه که ایالات متحده امریکا در همین سال به امر رئیس جمهور نقش بیشتر در عملیات نظامی می گرفتند و همزمان عملیات هوایی خود را بیشتر ساختند و همچنان نیروهای هوایی افغان تا حد تجهیزاتشان بیشتر شد. اینا همه چقدر نقش دارند در میدان جنگ؟
بسیار از اهمیت خاص برخوردار هستند. چنانچه ما گفتیم موضوع تکتیکی و عملیاتی هم باعث کاهش عملیات ها شده. به این مفهوم که هم نیروهای امنیتی افغانستان از لحاظ معنوی و سیاسی تقویه شدن و هم از لحاظ ابزار و سلاح‌های جنگی بلخصوص نیروهای هوایی افغانستان و قوای خاص عملیاتی افغانستان. و در ضمن ما شما باید فراموش نکنیم که وزیر دفاع افغانستان هم تعیین شده، پست وزارت دفاع خالی نیست. در بخش عملیاتی و تکتیکی قماندان‌ها و جنرال‌های افغانستان هم در قلوردهای متفاوت در لوحه‌های متفاوت تغییر و تبدیل شده که خودش یک تأثیر بسیار مستقیم بالای کاهش عملیات مخالفین مسلح و ازدیاد حملات نیروهای امنیتی افغانستان داره. بدبختانه که تلفات نیروهای امنیتی افغانستان بالا رفته، اما در این حال توانستن نیروهای امنیتی افغانستان که از مردم و ملت با تغییرات کاوردن به صورت درست حمایت و حفاظت کن.
پس از مرگ رهبر طالبا این بحث هم مطرح شده که حالا ممکن است طالبا در حال جمع جور کردن خود دوباره باشن و تجمع و تشکیلات درست دیگه خود را اعلان بکنن. به همین دلیل هم خیلی مصروف درگیری‌های سیاسی در داخل هستند تا جنگ در میدان. به نظر شما این موضوع چقدر مهم است و آیا واقعا ممکن است چنین باشه؟ اگر چنین باشه که باز در سال‌های آینده دوباره شاهد افزایش حملات خواهیم بود؟
البته طالبا یک حقیقت است که در بین خود درگیر هستند، بالخصوص هیبت الله که شخص است که از مشروعیت کامل در بین طالبا برخوردار نیست. گروه طالبا به چندین دسته تقسیم شدن، به شمول شبکه حقانی، به شمول پسر ملا محمد عمر و حامیان ملا مخترنصور که از بین رفت. اونا هنوز به رسمیت و با قاطعیت هیبت الله را نشناختند. به مو خاطر تشنجا در جنوب، در شرق و حتی در غرب افغانستان میان گروه های طالبا باعث ای شده که اونا در بین خود درگیرند. و در ضمن البته ما شما باید ISIS و یا هم داعش فراموش نکنیم که اینا هم به نحو یک چالش شده به حضور طالبا در نقاط مختلف افغانستان.
تشکر.
و در کنار این موضوع مالی بسیار مهم است که هیبت الله نتوانسته که جلب توجه همکارای مالی ای گروپ و طالبا را
تشکر.
از کشورهای همسایه جلب کنه.
زنده باشون جناب شفیق همدم، مشاور سابق ناتو.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
انتظار می‌رود فردا در یک نشست وضعیت مهاجران افغان در پاکستان به بحث و بررسی گرفته شود. این نشست به اشتراک مقام‌های افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اسلام آباد برگزار می‌شود. بیشتر در این باره از جعفر احمدی می‌شنویم.
نشست سه جانبه روز سه‌شنبه عمدتاً روی بحث در مورد یک پلان عمل متمرکز خواهد بود. این پلان پس از ایجاد استراتژی بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان به کشورشان ترتیب شده است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجران و عودت کننده های افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت وز غواړي چې د کډوالو راستنه در راستنولو لارې چارې برابر کړي.
حکومت حالا می خواهد تا زمینه های بازگشتاندن مهاجران را فراهم بسازد و سهولت های زندگی را برای آنها در داخل کشور ایجاد کند. بنابر همین دلیل ما با اداره های مختلف کار می کنیم، از جمله وزارت شهرسازی و مسکن تا در قسمت شهرک سازی برای این مهاجران با ما همکاری کند. همچنان با وزارت کار و امور اجتماعی در بخش ایجاد فرصت های کاری برای مهاجران کار می کنیم. اینها مسائلی هستند که در پلان عمل شامل هستند و ما آن را در آنجا پیشکش می کنیم.
آقای میاخیل در ادامه افزود تا زمانی که زمینه بازگشت مهاجران افغان به کشورشان مساعد می شود، حکومت افغانستان کوشش می کند تا فضای بود و باش برای این مهاجران در پاکستان بهتر شود. به گفته آقای میاخیل، تمدید کارت‌های اقامت مهاجران افغان در پاکستان یکی دیگر از مسائل مورد بحث هیئت افغان با مقام‌های پاکستان را تشکیل می‌دهد. این هیئت به ریاست وزیر مهاجرین و عودت کننده ها به روز یک شنبه برای شرکت در نشست سه جانبه به اسلام آباد رفت.
اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که حدود 40% آب‌های زیرزمینی شهر کابل غیر صحی اند. این در اصل هشدار است برای باشنده های پایتخت. نورالله شایان در همین باره گزارش دارد به این شرح.
مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان میگویند همکنون 40% آب‌های زیرزمینی شهر کابل غیر صحی است و این وضعیت برای آنان نگران کننده است. عبدالولی مدقق معاون این اداره روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت نیاز از دولت دسترسی به آب پاک و صحی را در اولویت‌های کاریش قرار بدهد.
در بعضی ساحات 90% مواد موجودیت باکتری‌ها یا مواد کیمیایی زیاد هستند. این نگرانی وجود دارد. در مجموع فیصدی را که اداره ملی حفاظت محیط زیست در حدود 40% کم و زیاد هنوز هم می تصور وجود دارد.
نبود کانالیزاسیون، غیر معیاری بودن چاهای فاضلاب، وجود زباله‌ها و کثافات در شهر، نبود آب در دریای کابل، تراکم نفوس و استفاده اعظمی کود کیمیاوی از عواملند که به گفته مسئولان اداره حفظ و محیط زیست سبب آلوده شدن آب‌های زیرزمینی شده است. به گفته مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان، آب‌های زیرزمینی شهر کابل در مقایسه با 14 سال پیش ملوث‌تر و آلوده‌تر شده است. هرچند برای دسترسی به آب‌های صحی بخش از کمک‌های جامعه جهانی به ویژه جرمنی در بیش از یک دهه گذشته بوده، اما با وجود مصارف میلیون ها دلار هنوز هم شمار از پایتخت نشینان به آب صحی دسترسی ندارند و این مسئله به گفته آگاهان امور خدمات ادارات مربوطه داخلی و خارجی را زیر پرسش میبرد. پردیس رسولی متخصص محیط زیست به رادیو آزادی گفت که دولت و نهادهای مسئول نتوانستند برای صحی شدن آب‌های زیرزمینی یک طرح را روی دست بگیرند.
و لوی چارنوالی افغانستان میگوید بیش از 100 کارمند شاروالی کابل ممنوع الخروج اعلام شدند. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره امروز در نشست خبری در کابل گفت دوسیه های این افراد در پیوند به فساد اداری بررسی میشوند. سحر لیوال جزئیات موضوع را دارد.
لوی سرنوالی افغانستان میگوید طبق وعده تلاش های جدی را برای مبارزه با فساد آغاز کرده و در تازه ترین مورد 110 کارمند شاروالی کابل را ممنوع الخروج اعلام کرده است. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت دوسیه اتهامات فساد اداری این کارمندان هفته گذشته به لوی سرنوالی فرستاده شده و تحت تحقیق و بررسی قرار دارد.
تازه به تعداد 110 نفر هست کارمندان شاروالی کابل توسط حکم لوی سرنوال جمهوری اسلامی افغانستان ممنوع الخروج دانسته شدند و تحقیقات از ایشان ادامه داره. هیئت حقیقت‌یاب و سرنوالای ما که بالای موارد کار میکنند تحقیقات ادامه داره تا موارد قانونی و همه جانبه تحقیقاتش تکمیل شود و نتیجه به مردم افغانستان گفته خواهد شد.
آقای عزیزی افزود که تحقیقات به گونه جدی روی دوسیه های خلیل اندرابی، قمندان امنی پیشین میدان وردک و عبدالرحمن سرجنگ، قمندان امنی سابق هلمند جریان دارد. حکومت افغانستان چند پیش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را که استر محکمه لوی سرانولی و وزارت داخله در آن عضویت دارند، به هدف مبارزه جدی و پیگیر با فساد اداری ایجاد کرد. لوی سرنوالی افغانستان میگوید کار روی تشکیلات اداری این مرکز جریان دارد و با آغاز کار عملی آن فساد اداری در کشور کاهش خواهد یافت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 و رادیو آشنای صدای آمریکا رو روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. و حالا از انتقاد تند یک عضو پارلمان از عملیات نظامی بر ضد داعش در ننگرهار، ظاهر قدیر از حضور اویغورهای چین در ولسوالی دیپالا هم سخن گفته است. در گزارش همکارم نورالله شایان جزئیات را میشنویم.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید در ننگرهار علاوه بر داعش گروه‌های جنگ طلب خارجی دیگر نیز فعال است و در ولسوالی هسکمینه به تازگی 50 خانواده ایغوری جابجا شده است. ظاهر قدیر که روز دوشنبه ریاست جلسه این جرگه را بر عهده داشت گفت که حضور جنگجویان خارجی در افغانستان یک پروژه خطرناک بین‌المللی بوده که از بین بردن این گروه‌ها کار آسان نیست. آقای قدیر همچنان ادعا کرد که حکومت در راستای مبارزه علیه داعش در کشور هیچ دستاوردی ندارد.
ما تنها فردی والیه ولسوالیه در اختیار ماست. چرا این که پکت قبول نمی کنه؟ حکومت تعرض می کنه؟ قرار منطقه اعلام تر. میره در کو می شینه. حکومت که دشه خود کرد داعش پس نده و مناطق خود قرار می شینه. یک قدم تا بالا پیشرفت نشده.
آقای قدیر می‌افزاید داعش یک بازی منظم جهانی است و اکنون این بازی علاوه بر ننگرهار در ولایت‌های شمال و شمال شرقی نیز در حال اجراست. نزدیک به 16 ماه پیش جنگجویان داعشی در ولسوالی‌های شینوار ننگرهار سربلند کردند و در مدت کم توانستند فعالیت‌هایشان را در ولسوالی‌های هسکمینه، نازیان، اسپینغر، کوت و بتیکوت این ولایت گسترده کنند. رئیس جمهور غنی نیز روز جمعه از قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان دیدن کرد و در نشست با مردم ننگرهار برای از بین بردن کامل داعش در جریان چند هفته خبر داد. ظاهر قدیر که تازه از ننگرهار آمده میگوید در مدت کم از بین بردن داعش ناممکن است. اسای هم وزارت دفاع افغانستان تاکید میکند که به خاطر از بین بردن جنگجویان خارجی به شمول گروه داعش تدابیر جدی گرفته شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تلاش این است تا هر چیز زودتر داعش در افغانستان نابود شود.
در کنار داعشیان اکثرا جنگجویان خارجی است. ما همورا گفتیم که از هر ده جنگجوی داعشی 6 یا 7 تن آن خارجی هستند. هرچند داعش در ننگرهار شکست خورده اما در بعضی نقاط حضور دارند. ما برای از بین بردن کامل آنان تصمیم داریم تا عملیات بزرگ را راه اندازی کنیم.
آقای وزیری میگوید عملیات شفق در مبارزه با داعش کامیاب شده و در نتیجه این عملیات ولسوالی‌های حصارک و خوگیانی از وجود جنگجویان داعشی به گونه کامل تصفیه شده است و عملیات بر ضد این گروه در ولسوالی‌های دیگر نیز جریان دارد.
و در ترکیه وظایف هزاران افسر پلیس به تعلیق درآمده و بیش از 7000 نفر دستگیر شدند. اقدامات تند حکومت ترکیه علیه افراد با جدیت ادامه دارد که متهم به دست داشتن در کودتای اخیر ناکام در آن کشورند. تازه ترین ها در ترکیه از زرغون منگل میشنویم که حالا در استودیو از زرغون جان رویدادهای ترکیه را خودت امروز از نزدیک دنبال کردی و با دقت تازه ترین ها چی است؟
بله امید جان، به دنبال تلاش ناکام کودتای نظامی در ترکیه مقامات او کشور وظیفه 8000 افسر پلیس به حال تعلیق در آوردن. بیش از 7500 نفر دیگه بازداشت شدند که شامل جنرالا، نظامیا و کارکنای سیستم قضایی او کشور می باشند و همچنان ده ها والی از وظایفشان برکنار شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز استانبول تعهد کرد که تمام نهادهای دولتی را از وجود کودتاچیا تصفیه خواهد کرد و اونا را به میکروب سرطان مقایسه کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در یک نشست خبری در بروکسل گفت که از به عدالت کشانیدن کودتاچیا حمایت میکنند ولی علیه اقدامات فراتر از او هشدار داد. همتای روسیه آقای کری البته سرگی لاوروف امروز روی موقف اصولی کشورش در برابر کودتاهای غیر قانونی اشاره کرد و گفت وی میگوید یک صحبت تلفنی دیروز میان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان صورت گرفت. در جریان این صحبت رئیس جمهور ما قویاً روی موقف اصولی روسیه در مورد کودتاهای غیر قانونی تاکید کرد و بدون در نظر داشتین که چنین کودتاها در ترکیه باشند یا در اوکراین یا یمن یا جای دیگر. این بیانات آقای لاوروف در حال ایراد شد که اقدامات بسیار تند حکومت ترکیه علیه افراد اعدامه داره که متهم به دست داشتن در کودتای ناکام روز جمعه هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هست روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. حالا هم به 7 وقت زیاد نمانده، فقط چند ثانیه دیگه داریم. در این جریان شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس ساعت 7. اما ساعت 7 فردا صبح من و همکارانم باز هم از رادیو آزادی چشم برای شما خواهیم بود، روی همینم باش. رادیو آزادی را همچنان روی صفحه اینترنت شنیده میتونین، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. چشم برایتان روی این صفحه فیسبوک میلیونی هستیم. حالا من امید مرزبان و همکاران در بخش تکنیک آصف حبیبی با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش، خوابتان راحت.